السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د زمری اسد د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له 1 سره برابر ده. په نننۍ سهارنۍ خبری مجله کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم وباورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې سبب شوي چې دوی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. په یو بل راپور کې به په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې لخوا پر ښځو او نجونو د جنسي تیری له دردونکو کیسو خبر شئ. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ننګرهار قومي مشر او د ولسي جرګې نومان حاجي حیات خان پرون په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د راټولو شویو مرستو هرکلی کړی او په تاجکستان کې پر یو شمیر بهرنیو اتباعو د برید پړه داعش ډلې منلې ده. بشپړ خبرونه. د ننګرهار قومي مشر او د ولسي جرګې نومان حاجي حیات خان پرون دوشنبه په یو برید کې ووژل شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې نوموړی پرون مازدیګر د روداتو ولسوالۍ په کابل کمپ سیمه کې په یو موټر بم حمله کې له خپلو دریو ساتونکو سره چې خپلوان یې هم وو په نښه شو.
د خپل درې نورو ملګرو کورنۍ غړو سره چې دوی ساتونکي وه او یو موټر چلوونکی وو دا شهیدان شوي دي او د هغه زوی سطحي ټپي دی.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت د سلاکار دفترونو په جلا اعلامیو کې دا برید غندلی او د حیات خان د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د راټولو شویو مرستو هرکلی وکړ. ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د برتانیا حکومت په افغانستان کې د وچکالۍ له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره 10 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا مرستې به په 5 ولایتونو کې ډیرو زیانمنو کورنیو ته د لومړنیو اړتیاوو او خوراکي موادو په رسولو کې مرسته وکړي. افغانستان دا مهال له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې له 34 ولایتونو څخه یې 20 ولایتونه ځپلي دي. اعلامیه د برتانیا د نړیوالې پراختیا د وزیرې پینی موردنت له قوله لیکي چې وایي تل به د افغانستان تر څنګ وي او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي دي چې په داسې بحراني حالاتو کې له اړو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې 1500 کسان په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل اونیز راپور کې لیکلي چې له دې سره د 2013 کال له پیله په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر 1,18,000 تنو ته ورسېد. راپور زیاتوي چې تر ټولو زیات بې ځایه شوي په تخار، کندوز، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د امنیو له کبله ثبت شوي. همداراز راپور د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این سی آر په حواله لیکي چې د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې څه باندې 21,000 افغانان له پاکستان او ایرانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له مشرتابه سره هر وخت او پرته له کوم قید و شرط خبرو ته تیار دی. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ایتالیا له صدر اعظم جوزیپی کوینتی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دای له ایرانیانو سره لیدو کتو ته چمتو دی که هغوی وغواړي. ټرمپ زیاته کړه چې د مذاکراتو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه لري. د ایران چارواکو تر دې وړاندې په وار وار له امریکا سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړی. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې یوه اونۍ وروسته له هغه کوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو یو بل ته سخت ګواښونه وکړل. د سوریه حکومتي ځواکونو په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو پولو ته نږدې سیمې تر ولکې لاندې راوستي. په سوریه کې د جګړې څارونکو او دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له ټولې دې سیمې وتلي دي. دوی وایي دغو عملیاتو شپږ اونۍ وخت ونیو. وسلوالو یاغیانو په 2011 کال کې د ولسمشر بشار اسد پر ضد د اعتراضونو له پیل وروسته د ګولان څوکو ته نږدې سیمې نیولې وې. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ټولنې ویلي چې وسلوالو یاغیانو د دوشنبې په ورځ د سوریې په جنوب لویدیځ کې د یرموکسیمه کنټرول له لاسه ورکړ. راپورونه وایي دولتي ځواکونو داسې مهال خپل عملیات پر مخ یوړل چې په ګاونډي ولایت سویدا کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د ملکي خلکو د وژنې ګواښونه هم روان دي. د ډلې تیره چهارشنبې په سویدا ولایت کې 13 کسان وتښتول چې ډیری پکې ښځې دي، او د حملو په ترڅ کې یې څه باندې 200 کسان ووژل. او په تاجکستان کې پر یو شمیر بهرنیو اتباعو د برید پرت داعش ډلې منلې ده. د ډلې د اعماق په نوم په خپله ویبپاڼه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د امریکا سفارت وایي چې یو شمیر تاجکستاني وګړو د یکشنبې په ورځ وو بهرنیو اتباعو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا سفارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تاجک وګړو و موټر سایکل سپاره بهرنیان لومړی په موټر ووهل او بیا یې د چړو ګزارونه پرې وکړل. په اعلامیې کې راغلي دي چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو لږ تر لږه درې کسان وژلي او یو مشکوک کس نیولی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف وایي چې د دولتي چارواکو یو ځانګړی ټیم د پیښې د څېړنې لپاره موظف شوی. دا پیښه د دوشنبې ښار د جنوب په 150 کیلومتره کې په ختلان سیمه کې شوې ده. په پیښه کې دوه امریکایان، یو هالنډی او یو سویسای وګړی وژل شوي او درې تنه ټپیان دي چې یو یې فرانسوی دی. له ازادي راډیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو نیمګړتیاو له وجې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز کړی. په یو مرکه کې به د دې ستونزې عوامل وڅېړو.
هغه ډېر معیارونه چې باید پوره کړی وای هغه یې نه پوره کول، او دغه انتخابات یې ناممکن کړ. نو دې دپاره کمیسیون مجبور شو چې دا پیشنهاد کړي.
ولسی جرګه د سترې محکمې په عالي شورا کې د دوهم ځل لپاره د یوې ښځې معرفي کول لنجمنه مسله بولي. د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا پر ښځو او نجونو د جنسي تیریو راپورونه ورکړل شوي. په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د نوي حکومت په جوړولو کې هیڅ راز ستونزه نه لري. نور مطالب هم شته، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي چې دغه کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز وکړي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي که چیرې د مهمو دولتي ادارو جوړه کمیټه د دوی وړاندیز ومني او پریکړه وکړي، نو د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به له ټاکلې مودې څلور میاشتې وځنډیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د میزان 28مه نیټه ټاکل شوې ده. پړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نوماندانو نشتوالی، په تیره بیا د ښځینه نوماندانو کموالی د دې سبب سو چې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره معیارونه پوره نسي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز وکړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د 104مې ماده له مخې اړوندې کمیټې ته وړاندیز سوی چې د ولسوالیو شوراګانو د ځنډ په اړه پریکړه وکړي. په دې کمیټه کې د امنیت شورا غړي، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران، لوی ترنولي قاضي القضات او د اساسي قانون د څار کمیسیون مشر غړیتوب لري. دوی د قانون لمخې صلاحیت لري چې په بیړنیو حالاتو کې تر څلور میاشتو پورې انتخاباتو وځنډوي. دا معلومه ده چې دغه کمیټه به تر څه وخته پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي، خو ښاغلی هاشمي پر هغو عواملو غږیږي چې ولې په اکثر ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو معیارونه پوره نه سول.
دوی مسله چې هغه قانون کې دولسم سم سند معیار ګرځېدلی و، پکې داسې منطقه کې چې دولسم سم د سړیانو دپاره هم سخت دی، په دې اطراف کې بیا خو د زنانو دپاره خدا بېخي ډېر مشکل دی چې د دولسم سم سند ولري. بل ناامني یو بل سبب و، بل دغه مونږ تاسې جامعه سنتي یو جامعه ده چې ښځې دغسې انتخابي چوکیان ته راتلې ډېر سخت کېږي. بل متاسفانه چې دغه حقوق د دوی ډېر وضاحت پیدا نه کړو په شروع کې چې د دوی صلاحیتونه واضح وي، د دوی هغه قانون یا هغه طرزالعمل چې ورته ایجاب کړو چې باید اوسېږي درلودلی وی، مخکې نه تشویق شوی وی، او دا غونډو باندې که څه مخکې شوی وی شاید دغه مشکل مخته نه وی راغلی.
تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لپاره د نامعلومو امتیازاتو او صلاحیتونو په اړه او هم په دې لیست کې د ښځو د کموالي له کبله اندېښنه ښودلې وه. ښاغلی هاشمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه تضمین سته چې د نورو څلور میاشتو په موده کې به یادې ستونزې هواري او معیارونه به پوره سي، داسې وویل.
رئیس صاحب دولت هدایت ورکړی چې د دې دغه فرضلامل او غلایحي چې د دې دغه وظایف او صلاحیتونه مشخص کړي هغه هم د آماده کېدلو په حال کې دي. نو زه فکر کوم چې هغه مستخترین شرطي چې د دولسم سم سند معیار دی هغې باندې هم شاید حکومت فکر وکړي، او موږ به هم دغه موضوع د حکومت سره مشوره کړو چې که دغه کې د حد اقل د ښځو کاندیدانو دپاره لږ نرمي راوړي. فکر کوم که دغه مسایل لږ اسانه او لږ روښانه شي موږ به ولرو کافي اندازه کاندیدان چې دغه چوکیانو دپاره انتخابات وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څه باندې 120 ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره حتی یوه ښځینه نماینده نسته. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات له 2014 کال راهیسې د بېلابېلو عواملو له کبله ځنډېدلي دي. له دې سره نړیوالې ټولنې په وار وار پر افغانستان ټینګار کړی چې انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي. د میزان 28 نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکل شوې ده.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د امنیت شورا یوې کمیټې ته یو وړاندیز کړی چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات څلور میاشتې وځنډوي. دا چې د دې وړاندیز دلایل څه دي، فریبا ظاهر د همدې کمیسیون لویان حفیظ الله هاشمي سره په تفصیل خبرې کړې دي. ښاغلی هاشمي د مرکې په پیل کې د خپلې طرحې عوامل روښانه کړل.
کله چې د ولسوالۍ شوراګانو اسنادونه ارزیابي شول او دغه د چوکیو مطابق د دې او دغه سهم موږ ولیدو، نو متاسفانه هغه ډېر معیارونه چې باید پوره کړی وی هغه یې نه پوره کول، دغه انتخابات یې ناممکن کړ. نو دې دپاره کمیسیون مجبور شو چې دا پیشنهاد کړي هغه کمیټې ته چې په د قانون د ټاکنو قانون کې راغلی چې 1300 ماده ده چې دوی به دغه حق باندې به تصمیم نیسي چې د دې انتخابات وشي که ونشي یا څومره ما وخت څلور میاشتې وغځي.
بله، تاسې مخکې ویلی چې معیارونه پوره نه سول کله چې ورقې ارزیابي سولې، دغه معیارونه کېدای سره ته واضح کړئ چې کوم معیارونه دقیقا پوره نه سول چې د دې باعث سي چې باید انتخابات وځنډېږي.
دغه معیارونه چې اوس مثال د یو ولسوالۍ دپاره مثال 15 کسه چوکۍ وه، کرسۍ 15 کسه تعین شوي وي، یا د 15 عضو لري، ولې موږ دلته به درې کسه درلودل ورته ولسوالیګانو کې، یا د ښځو دپاره مثال دوه چوکۍ به وي خو هلته به ښځې یو هم نه وه. بعض ځای کې 15 چوکۍ 15 نفر ځان کاندید کړي وو چې هلته اصلا د انتخاباتو مسله نه مطرح کېدله، چون 15 کسه او 15 کسه ځانونه کاندید کړي وو. دا غونډه هغه مشکلات وو چې په ولسوالۍ شوراګانو کې وو چې کمیسیون مجبور شو دا پیشنهاد کړي.
بله، ولې ستاسو په نظر ولې ډېر کسان دې څوکیو ته ځانونه نه کاندیدوي؟ دلیل یې څه دی؟
یو څه به خو سړی هغه حقایق وو، یو څه ډېر افواهوی هم وو. شو دویم مسله چې هغه قانون کې دولسم سم سند معیار ګرځېدلی و، پکې دغه داسې منطقه کې چې دولسم سم د سړیانو دپاره هم سخت دی په دې اطراف کې، بیا خو د ښځو دپاره زنانو دپاره خدا بېخي ډېر مشکل دی چې د دولسم سم سند ولري. متاسفانه دا قانون کې قید شوي. بل ناامني یو بل سبب و، بل دغه مونږ تاسې جامعه سنتي یو جامعه ده چې ښځې دغسې انتخابي چوکیان ته راتلې ډېر سخت کېږي. بل متاسفانه چې دغه حقوق د دوی ډېر وضاحت پیدا نه کړو، د دوی صلاحیتونه واضح وي، د دوی هغه قانون یا هغه طرزالعمل چې ورته ایجاب کړو چې باید اوسېږي درلودلی وی، د دوی دغه ونډه په حکومت کې او حکومتداري کې او په نظارت دی حکومت باندې دا غونډه باندې کړو مخکې شوې شاید دا مشکل مخته نه راغله.
نو اوس چې څلور میاشتې وخت ورته په پام کې نیول شوی دی چې باید ودرول سي، څه تضمین وجود لري چې په همدغه څلور میاشتې کې به دغه مشکلات چې تاسو ویل دا به حل سي که نه نور معیارونه ورته ټاکېدل؟
د ټاکنو کمیسیون آمادګي درلوده چې په یوشتمنې میزان کې د ولسي جرګې سره یو وکړي، ولې متاسفانه چې ونه شو. هیله مندی دې ته ده چې اوس هغه امپوهاوی چې په شروع کې د خلکو سره نه و، فکر کوم چې اساسا دغه امپوهاوی اوس د خلکو ته په شروع په ولسوالیګانو کې او په اطرافو کې اوس پیدا شوی دی. یو مثلا دویم خوشبختانه چې اوس حکومت د دې دغه حقوق او امتیازونه دا هم اعلان کړ. دریم دا چې رئیس صاحب دولت هدایت ورکړی چې د دې په فرضنامل او غلایه چې د دې دغه وظایف او صلاحیتونه مشخص کړي یو چوکاټ کې او تنظیم شي، هغه هم د آماده کېدلو په حال کې دي. نو زه فکر کوم چې هغه مستخترین شرط چې د دولسم سنت معیار دی هغې باندې هم شاید حکومت فکر وکړي، او موږ به هم دغه موضوع د حکومت سره مشوره کړو چې که دغه کې د حد اقل د ښځو کاندیدانو دپاره لږ نرمي راوړي، سترې محکمې سره مشوره وشي چې دولسم سنت دالته د ښځو دپاره ډېر سخت وي. فکر کوم که دغه مسایل لږ اسانه او لږ روښانه شي، موږ به ولرو کافي اندازه کاندیدان.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی و چې له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، او سم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه لیکلي چې له افغان امنیتي ځواکونو غواړي له کم نفوسو سیمو دي ووځي. د ورځپاڼې په وینا د دغه اقدام هدف په لیرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو ژغورل دی چې له هغه ځایه په وتو سره دوی د کابل او نورو ښارونو پر امنیت تمرکز کولای سي. نیویارک ټایمز لیکلي چې د امریکا د دغه پلان له مخې د کابل ترڅنګ باید ډیر امنیت د کندهار، کندوز، مزار شریف او جلال آباد ونیول سي. د ورځپاڼې په استدلال اوس دا پریکړه په افغان حکومت پورې تړاو لري چې آیا غواړي افغان امنیتي ځواکونه په دغو سیمو کې پاته سي او کنه. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې له افغان قومندانانو څخه یو شمېر یې د امریکا له دې پریکړې سره مخالفت لري او په دې اړه اندېښنه لري چې د لیرې پرتو سیمو اوسېدونکي به سخت دریځو ته تسلیم سي. د هلمند د ولایتي شورا د یو غړي محمد کریم اتل له قوله لیکل سوي چې وایي په هغو سیمو کې خلک یوازې پرېښودل چې حرمت یې پر ځای نه وي له بشري حقونو سرغړونه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان له 401 ولسوالیو څخه 209 یې په بشپړه توګه د دولت تر کنټرول لاندې دي او 950 یې د طالبانو په لاس کې دي او په 119 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. ورځپاڼې د یو متقاعد امریکایي جنرال پاول انتون له قوله لیکلي چې له سخت دریځو څخه د لیرې پرتو سیمو د آزادولو لپاره اقدامات جدي بحران رامنځته کولای سي ځکه ډېر زیان خلکو ته اوړي. د ښاغلي ایتون په وینا اوس وخت را رسیدلی چې ټول په افغانستان کې د یوې سیاسي نتیجې شاهدان وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي ځواک وده کوي هغومره د جګړې پر مهال د دغه ځواک په اړه پوښتنې راپورته کیږي. مقاله لیکي افغان پیلوټانو د روان کال په لومړیو کې په کندوز کې پر یوه میدان په هوایي عملیاتو کې ګڼ شمېر کسان وژل. افغان چارواکو ویلي د کندوز په دشتیارچي کې د اپریل د 2 نیټې په حملو کې طالب مشران په نښه شوي، خو مقاله لیکلي چې حقیقت تر دې زیات کړکېچن دی. واشنگتن پوست ورځپاڼه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هغه راپور ته اشاره کوي چې له مخې یې په هغه بمباری کې کوچنیان هم وژل سوي وو. د مقالې په وینا دا پیښه د یوې اندېښمنوونکې ستونزې په توګه په داسې حال کې رامنځته سوي چې د امریکا لخوا د افغان هوایي ځواک د روزنې څو کاله پوره کیږي، خو په داسې حال کې چې د هوایي بمباریو له کبله د ملکیانو تلفات مخ پر ډېرېدو دي، امریکا اړ سوي چې پر افغان هوایي ځواک فشار راوړي چې په ملکي تلفاتو کې باید کمی راسي. مقاله یادونه کوي چې د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته له ورکړل سویو بلیک هاک هلیکوپترو څخه 10 یې د روزنې لپاره کارېږي او د هغو بلیک هاک هلیکوپترو شمیر چې افغانستان ته د روان کال تر پای ورکول کیږي 26 ته رسیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا پر نجونو او میرمنو د جنسي تیریو راپورونه ورکړل شوي دي. داعش ډلې وروسته له دې چې په منځني ختیځ کې ماته وخوړه افغانستان ته مخه کړه، او که څه هم ځینې خلک وایي چې دا او هغه داعش دوه بېلابېلې ډلې دي، خو هغه ظلمونه چې دې ډلې په افغانستان کې کړي له هغو تیریو کم نه دي چې هلته شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه یو راپور تاسو ته شیبه وروسته زه په خپل احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په څلوېښت کلنه جګړه کې خورا زیاتې بېرحمۍ شوې دي، خو هغه کارونه چې داعش ډلې په کم وخت کې وکړل ټولې پخوانۍ بېرحمۍ له خلکو هېرې کړې. داعش په افغانستان کې د فعالیت له پیل وروسته ګڼ خلک په بېلابېلو بڼو ووژل او حتی په یوه مورد کې یو شمېر کسان پر چاودېدونکو موادو کېنول او وایلو زول، خو د دې ډلې لخوا د جنسي تجاوزونو او جبري ودونو ته د ښځو د اړېستو کیسې تر ډېره ناویلې پاتې دي. د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې لخوا پر نجونو او ښځو د جنسي تیری او نورو ظلمونو داسې کیسې شته چې ژبه یې د ویلو توان نه لري. خالده د درزاب ولسوالۍ د سردري د کلي اوسیدونکي چې کله یې داعش ډلې نیولی د یکشنبې په ورځ د زمري د میاشتې په اوومه نیټه له خپلې سیمې څخه د ولایت مرکز شبرغان ته په تیښته بریالی شوه. خالدې د هغو ظلمونو کیسې ازادۍ راډیو ته وکړې چې داعشیانو د سیمې پر اوسیدونکو کړي. هغه وایي چې د دې ډلې وسلوال نجونې او مړوښې ښځې بیایي او په جبر سره یې ځان ته په نکاح کوي.
دختارو را کش کده میبره، ایت یک ظلم ها میکنه این دایشا زنها را میبره، قطشان خودشان کچی هستن، هم زن هم زن هم دارن، دختر هم دارن، خودشان دخترای مجرد هم میبرن، خودشان زن جور میکنن، در خودشان نکاح میکنن، چی میکنن، زور هستن دیگه، و ما چی کده میتنه؟
دا ډول کیسې نورې هم شته. د جوزجان په یو لرې پراته کلي کې د دریو ماشومانو یوې مور ظریفه رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د داعش یو قومندان د دې کور ته ورغی او هغه پیسې ترې وغوښتې چې ده ویل میړه دې د هغو د ورکولو ژمنه کړې وه. ظریفه وایي، ما ورته وویل زه هومره پیسې نه لرم، خو که مې پیدا کړې در وبه یې لیږم، خو هغه نه منله او ویلې چې داسې ده نو زه باید خپل میړه پرېږدم او د ده له یو جنګیالي سره واده وکړم. ظریفه وایي چې زه ورسره ولاړم نه، نو دوی زما ماشومان په یوه بله خونه کې کېنول، ماته یې ټوپک ونیو او ویې ویل چې که ورسره ولاړه نشم نو دوی به ما ووژني او کور به مې راڅخه واخلي او بیا یې چې څه غوښتل راسره ویې کړل. خالده وایي دوی حتی خواړه او د څښاک اوبه هم له خلکو غواړي.
خودشان جنگ میکنن، یک داره میکشه، یک داره قطش همشیر میزنه، چی میکنه ما رو میگه خونه نبراییم، دما او بتین، دما نون بتین، دما او را پخته کده بتین، دما ای را دایدستی که بیزار شدیم، ما شو شو بود که ما گرفتیم.
داعش ډلې په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپاره لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اورزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ. د داعش ډلې وسلوال اوس هم د ننګرهار ولایت د شینوارو په دریو ولسوالیو او همدراز د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دا ډله یې تر ډېره ځپلې ده. له ننګرهار وروسته دې ډلې د هیواد په شمال کې په فعالیت پیل وکړ. داعش په جوزجان ولایت کې چې له ترکمنستان سره پر پوله پروت دی خپل فعالیتونه په دې وروستیو کې پراخ کړي دي، ځکه دوی له دې سیمې څخه چې د مخدرو موادو د قاچاق او د بهرنیو جنګیالیو د تګ راتګ مهمه لاره ده عواید ترلاسه کوي. د داعش وسلوال په دې سیمه کې هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
و بجې او درویش دقیقې دي. د افغانستان ولسی جرګه د سترې محکمې د عالي شورا د یوې غړې په توګه د انیسې رسولي بیا معرفي کول یوه لانجمنه مسله بولي. د جرګې مرستیال منشي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ستره محکمه مهم ځای دی او د قصاص او ځینو نورو مهمو حدودو په برخه کې یوه میرمن پریکړې او کار نشي کولی، خو د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې ښځې په بېلابېلو مدني او غیر جزایي بستونو کې کار کولی شي او ستره محکمه هم مدني دیوان دی او په دې پوست د ښځو ټاکل کومه ستونزه نه لري. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
ولسی جرګې ته د افغانستان د سترې محکمې د علي شورا د یوې غړې په توګه د انیسی رسولي د دوباره معرفي کولو په اړه ولسی جرګې غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې حکومت دې د هغې پر ځای یو بل کس ور معرفي کړي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رسولي یو ځل د ولسی جرګې د اکثریت رایو پر بنسټ رد شوي او دوباره معرفي کول به یې ستونزې پیدا کړي.
دا مشخص ده په کوم ځای کې چې د حدود او احساس خبر راځي ښځه نشي کولی چلته قضاعت وظیفه ترسره کړي. مګر دا چې اوس د رسولي خور دوباره د پوست مرکز شوی او ستاسو بهتره پوهېږي چې درې کاله مخکې دا د پارلمان د خوانه راشي په همدغه پوست کې بیا دوباره مرسي کېږي. دا یو نوی چالش یو مشکل مرسته کېږي هم پارلمان هم زموږ خور رسولي صاحب.
ښاغلي عرفان وویل که دا ور ولسي جرګې نوموړي ته د تایید رایې ورکړي نو ولسي جرګه تر سوال لاندې راځي او که د باور رایه ترلاسه نه کړي نو د اغلي رسولي حیثیت ته به زیان ورسیږي. انیسه رسولي په 1994 لمریز کال کې د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه ولسي جرګې ته معرفي شوې وه چې د دغه جرګې د غړو لخوا رد شوه. د راپورونو په اساس انیسه رسولي په افغانستان کې د اجتماعي قضات زنان ټولنې بنسټ ایښودونکي او رئیس ده چې د حقوقو د قضا او څارنوالۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي. د افغانستان د اساسي قانون په اساس د سترې محکمې عالي شورا نه غړي لري چې د ولسمشر له لوري معرفي کیږي او د ولسي جرګې باور باید ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د علماو شورا وایي د سترې محکمې عالي شورا د مدني دیوان بس دی او پکې د ښځو ګډون کومه ستونزه نه لري. د دې شورا یو غړي قاسم حلیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی په حنفي مذهب کې په غیر جزایی او مدني برخو کې خزي د قاضي په توګه دنده اجرا کولای شي او په دې برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د سترې محکمې کوم بس چې اوس مهال خالی دی دا هم مدني بس دی. ښاغلی حلیمی وایي افغان ولسمشر په دې برخه کې له خپلې پرېکړې وړاندې د عالمانو له شورا سره مشوره کړې او دوی په دې اړه له بحثونو او پراخه مطالعې وروسته دې نتیجې ته رسېدلې چې د ښځو ګډون په مدني برخو کې هیڅ ډول ستونزه نه لري. له بله خوا د حقوقي چارو کارپور کبیر رنجبر هم د سترې محکمې پالي شورا کې د ښځو ګډون مهم بولي او وایي چې د قانون له مخې په قضایي برخه کې په ځانګړي ډول د سترې محکمې پالي شورا کې د ښځو ګډون هیڅ ډول ستونزه نه لري.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې د پای شیبو ته نږدې کیږو خو مخکې له دې چې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو برخه وړاندې کړو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ننګرهار قومي مشر او د ولسي جرګې نوماند حاجي حیات خان پرون دوشنبه